د ماسپښین دوی بچی شوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرستندوی دی. السلام علیکم. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12:00 په ټوله افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو لستونزو خبرو خبرونه رضوان مراد اوروي.
د کډوالو د چارو وزیر وای ترکیه تر اوسه هیڅ افغان کډوال اڑکړې نه دی چې افغانستان دستون شي. په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وای افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، خو لا نور روزنې او ملاتړ ته اړتیا لري. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په باب خبرې کوي. پورا خبرونه واورئ. د کډوالو د چارو وزیر وای ترکیه تر اوسه هیڅ افغان اڑکړې نه دی چې بیرته هیواد تستون شي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل چې هغه افغانان چې بیرته هیواد ته راځي په انفرادي او د طلبه توګه ستنېږي.
تا کنون ترکیه هیچ کسی را به شکل اجباری در افغانستان نفرستاده. کسایی که در ترکیه است که مایوس میشن از رفتن به طرف کشورهای اروپایی و ترکیه هم پناهندگی داده نمیشه یا خودشان نمیخوان، داوطلبانه پس میان به افغانستان.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیڅ یوې الوتکې ته به چې افغان کډوال بیرته راوړي د کیناستو اجازه ورنه کړي. اروپایي ټولنه له ترکیې سره د موافقې له مخې غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي ترکیې ته ستنوي. دا خبر ایجنسی چارواکو د غلط لمیشتو افغان کورنۍ غوښتي چې په درې ورځو کې له دې ځای ووزي. د سیمې یو چارواکي رحم الله مسعود خبرداري ورکړی چې کتر درې ورځو د افغانان له دې سیمې ونوزي نو په زور به له تورخمه واړول شي او کورونه به لمنځه یوړل شي. مسعود ویلي لوړپوړو چارواکو ورته لارښوونه کړې ده چې د سیمې د امنیت او ثبات په هدف د لنډي کوتل له نورو برخو هم افغانان وباسي. پاکستاني چارواکي ادا کوي چې غیر قانوني افغان کډوال د دې هیواد په امنیتي پیښو کې لاس لري، خو افغان حکومت بیا د پاکستان د ادا بے بنسٹھا او د کډوالۍ د قوانینو خلاف غنی. په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وای افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته اړتیا لري. ډګروال جاناتن چنګ رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټول ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدای. دا نوموړي په وینا فساد په غیر عادي ډول وظیفه پرېښودل د تنخواه موضوع او سخت جګړې د افغان سرتیرو مورال زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د جګړو د پراخوالي له امله د افغان ځواکونو روزنه له خپل اصلي مهالویش څخه وروسته پاتې شوې ده. او ولسمشر محمد اشرف غنی د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ له هغو کورنیو سره غم شریکي وکړه چې عزیزان یې د غلطه پورستۍ ځان وژونکي حمله کې وشل شوي دي. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی د غم راضي تېره ورځ په یو تلیفوني تماس کې وکړه. د افغانستان جمهور رئیس د ملکی خلکو وژنه نه بخونکې جنایت بللې او د پروان له چارواکي غوښتي چې د قربانیانو له کورنیو سره لازم مرسته وکړي. یونان نن د کډوالو یو بل ډله ترکیه ته بیرته ستنه کړه. دا کډوال د هغې لانجمنې موافقې له مخې ترکیه ته استول کیږي چې اروپا د مهاجرت د سپې د کموالي په هدف کړې ده. تر دې مخکې د یونان له لیسبوس ټاپو څخه 202 کسان چې اکثره یې پاکستانیانو ترکیه ته بیرته ولېږدول شول. بل ورته بیا د سوریې د کډوالو یو نوې ډله له ترکیې څخه جرمني او فنلند ته ورسېده. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د شوې موافقې له مخې انقره به ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني توګه له دې هیواد څخه یونان ته اوښتي. اروپایي ټولنه به د دې په بدل کې له ترکیې سره مالي مرسته زیاته کړي، د ویزې په برخه کې به اسانتیا ورکړي او په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب چارې به هم ګړندۍ کړي. خو د بشري حقونو ډلې پر دې موافقې انتقادونه کړي او وایي چې ترکیه د دې لپاره لازم چمتووالی نه لري. تاکل شوه د چیدره چې د ایران یو پلاوی راتلونکي اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره د حج د ترتیباتو په اړه خبرې وکړي. ورسته تر هغه چې سعودي له ایران سره خپل اړیکې قطع کړي، دا لومړی ایرانی رسمي پلاوی دی چې له ریاست نه کوي. د 13 جنوري په 3 منټه قهرجنو مزارچانو په تهران کې د سعودي سفارت او په مشهد کې د سعودي پر قونسلګری حمله وکړه. دا حمله د سعودي عربستان لخوا د یو شیعه ملاتر ادامولو وروسته وشوه. د غراز د دواړو هیوادونو ترمنځ نازکې اړیکې د تیر کال د حج په مراسمو کې د سترې پیښې وروسته لا پسې کړکېچنې شوې ده. تیر کال حج په مراسمو کې د حاجیانو د ټیل ماټیل او غنی ګوډی له عمله زرګونه کسان مړه شول چې 446 ایرانیانو. د سوریې د حکومت مخالف وسله والو ډلو د دې هیواد په شمال کې له داعش څخه یو ستراتیژیک خارګوټی نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د سوریې آزاد پوځ تېره ورځ له داعش څخه تر سختو نښتو وروسته الرای خارګوټی ونیو. د دې خارګوټی په نیولو سره د حکومت ضد وسله والو له ترکیې څخه د اکمالاتو لاره هم خوندي کړې ده. د سوریې د حکومت ضد وسله وال د حلب ویشل شوي خار د نیولو لپاره هم پراخې هلې ځلې کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته ورسېد او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په باب خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی ویل د عراق له صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر او د کردستان سیمې له مشر مسعود برزانی سره به جانکاري خبرې وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر به د دې هیواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي چیلنجونو ته په پام سره له عراق سره د واشنگتن د کلکې همکارۍ ژمنه وکړي. او د قزاقستان د خبريالانو د ټولنې او د رسنیو د ملي کلب مشر پر وختون کې بستر شوې ده. سید قاضي متیف چې د مالی د نه ورکولو او په اختلاس تورن دی د الماتې د محکمې د حکم لمخي لا تیر جمعې ورځ را پدې خوا په کور کې نظر بندو. روغتي چارواکو د ازادي راډیو قزاقي څنګه ته ویلي چې متیف د وینې د لوړ فشار له امله بستر شوې ده. د قزاقستان د فساد ضد ادارې ویلي کده خبريالانو د ټولنې پر مشر لګیدل تورونه ثابت شینو خای هغه په 12 کلونو بند محکوم شي. قاضی متیف ځان بے گناہ غنی او د بشری حقوقو ډلو ویلی چې نو موړې د خبريالانو د ټولې د مشر په توګه د فعالیت له عمله په بے بنسټ تورونو متهم شوه ده.
اوس چې رادیو په منځنۍ څپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي څرګندونې لرو چې وایي امنیت د بیا رغاونې چارې ټکنې کړي او فساد ته لار هواره کړي. بیا به د امریکایي پوځي چارواکو په وینا واوري که هل لار ونه لټول شي د افغان ځواکونو د پوځي روزنې ماموریت بل ستونزو سره مخامخ شي. د هلمند د والي له ویان څخه مو د هلمند حال پوښتلی.
وضعیت تر پخوا نه د دریو میاشتو د دوو میاشتو په پرتله فعلا ډېر نورمال دی.
زموش خبریال د هلمند سنگین ولسوالی ته په پوځي ټانک کې تللی. د افغانستان د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورځنګ د اداري فساد د مخنیوي لپاره د حکومت د نویو حالو ظلم ملاتړ وکړ.
ای اراده پیش ما قابل قدر است و ما ای اقدام و فعال نیک میگیریم که مثل وعده های گذشته کام نمانه.
ستاسو اس ام اس نلولو او ستاسو پژاغ ستاسو پیغامونه خبرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت خاص سر مفتش وای چې په افغانستان کې د بیا رغونې هڅې په خطرناک حالت کې دي. جان سوپ کو پر هغه ستونزو رڼا اچولې چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې پر پروژو د څارنې په برخه کې شته. شغل سوپ کو بی امنیتی د افغانستان هغه لوی ستونزه بللې چې نه یوازې په افغانستان کې فساد ته لاره پرانستې ده، بلکې د بیا رغونې پر پروژو د څارنې په وړاندې هم خنډونه رامنځته کړي دي. د نوموړي د څرګندونو مهم ټکي له احمد تکل څخه اور.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت خاص سر مفتش وایي بهرنیان د مرستې د پروژو د سمون د چارو او پر پروژو د څارنې لپاره د افغانستان خورا زیاتو سیمو ته نشي تلی. جان سوپکو د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د وینا پر مهال د مثال په توګه د پوهنې وزارت د ویان د څرګندونو یادونه وکړه چې ویلي دي په افغانستان کې د جګړو له کبله 514 ښوونځي تړل شوي او 2.5 میلیون ماشومان له زده کړو بې برخه شوي. سوپکو وایي بمبارۍ، چاپې، کمینونه، ماینونه او د لږې مودې لپاره د مهمو سیمو لاس په لاس کېدل د حکومت اعتبار زیانمن کړی او د امنیتي قواوو مورال یې راټیټ کړی دی. سوپکو وایي په افغانستان کې د بیا رغونې هڅې په خطرناک وضعیت کې دي او دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له څه باندې یو کال راهیسې د امنیت مسؤلیت په غاړه اخیستی. نوموړي وویل چې له 2002 کال راهیسې امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو 114 میلیارد ډالر لګولي چې د دې پیسو په سلو کې څه باندې 80 میلیارد ډالر کیږي. پر امنیتی چارو لګیدلی. د سوپکو په وینا امنیت د افغان حکومت د اعتبار او مشروعیت او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د هڅو اصلي محور دی. خدای زیاتوي چې د امریکا د بیا رغونې په پروژو کې د ناسمو کارونو ډیری موارد چې سیګار مستند کړي د افغانستان په امنیتی سکتور کې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په نتیجه کې پنټاګون اوس دا توان نه لري چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو او اغیزمنتیا په اړه کره معلومات راټول کړي، نو ځکه سیګار د افغانستان پر کورنیو سرچینو اتکا کوي. د سیګار مشر وایي په دې معلوماتو کې ښایي زرګونه خیالي کارکوونکي هم وي چې د امریکا حکومت تنخواګانې ورکوي، خو غیابت یې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو د ارزیابۍ په مقصد د حقیقي معلوماتو د ترلاسه کولو کار له خنډ سره مخامخ کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د ادارې تر اوسه 200 څیړنې چې د پروژو تفتیش، تحقیقاتی راپورونه، د ځانګړو پروژو راپورونه او نور پکې شامل دي خبره کړي. جان سوپکو په خپل وینا کې چې لمخ کې لیکل شوی و زیاته کړه چې په افغانستان کې د تمویل او جګړو په 15 کلن نیمګړی کار کې د پښتنه باید وشي چې د هر څه څنګه اولې پیښ شول. خو سوپکو وایي چې د بشپړې یا قسمی ناکامۍ موارد ښایي د دې پښتنې د ځواب یوه برخه وي. سوبکوای امریکایي ادارو د افغانستان په بیرغونه کې خورا ښه بریاوي هم تر لاسه کړي چې د دوی لکیسو څخه باید زده کړو شي.
د احمد تکل پراپور کې مو د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش څرګندونه واوریده چې وی ویل د رغونې چارې بیا امنیو خرابې کړي او بیا امنیو اداري فساد ته لاره پرانیسته ده. په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د حکومت د نوي شورا د جوړېدو په ارتباط وړاندې د یو مدني غورځنګ نظر در سره شریکو، خو اوس پر شو د امنیت مسلې ته امریکایي چارواکي بیر لري چې د افغان پوځانو د روزنې ماموریت شایي نیمګړی پاتې شي. په پام کې ده د 2018 میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځانو شمیر له 9800 څخه 15500 ته راکم شي. په هلمند کې یو امریکایي قومندان ویلي دوی د روزنې دغه ماموریت ته زیات وخت نه لري. د هلمند چارواکي بیا وایي افغان پوځان تر ډیره په هلمند کې په دفاعي حالت کې دي او تیرو روزنو ګټه ورته کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
بری جنرال جاناتن چنګ په هلمند ولایت کې د امریکایي سلاکارانو د یوې ډلې مشري کوي. وایي د افغان پوځیانو د روزنې لپاره کافي وخت نه لري. دوی په هلمند ولایت کې د 215 میوان قلو اردو سرتیری روزي کچری واشنگتن له مهالویش سره سم د نومبر میاشتې تر پایه له افغانستانه د خپلو پوځیانو استل پیل کړي. په افغانستان کې به روزنیز ماموریت تقریبا پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان قواوې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه بوختې دي. د هلمند ولایت په شورا پوځي اډه کې لروی ټرز اژان سره د خبرو پر مهال بریج جنرال جاناتن چنګ وویل لا هم ډیر کار سچ باید تر سره سي. له مهالویش سره سم د 2018 میلادي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 9800 څخه 15500 ته راکم سي. امریکایي چارواکي وایي له دې قبله شایي د افغان پوځیانو د روزنې ماموریت دوام ونه کړي. په هلمند کې دغه امریکایي پوځي مشر دا څرګندونی په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت ځینې شمالي برخې په وروستیو کې نیولې دي. د هلمند د ولی ویاند وایي په دې ولایت کې افغان قواوې په دفاعي حالت کې دي او تر ډیره توانېدلې د امن له ټینګټ سره په خپله همکاري وکړي. عمر ځواک دا خبره ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د هلمند وضعیت تر پخوا ښه شوی دی.
وضعیت تر پخوا نه د دریو میاشتو د دوو میاشتو په پرتله فعلاً ډېر نورمال دی او اوس ټول قوتونه چې دي په دفاعي حالات کې هغه ځایونو کې قرار لري او یوازې په هغه باندې چې کوم پلانونه د اړوندو مراکزو څخه ورکول کېږي تر څو دوی په هغه اړوندو ساحو کې عملیات وکړي او خپل عملیات جاري وساتي. اوس هم په ځینو ځایونو کې په ځینو ولسوالیو کې او په ځینو برخو کې دوی عملیات لري چې هغه عملیات هم تر ډېره دې باندې نتیجه وره دي او دوی ځینې لاسته راوړنې هم لري. او دا چې د کوم چرینګونه د بهرنیو ځواکونو لخوا څخه دوی ته ورکول کېږي په اړوندو ساحو کې تاسو ته معلومیږي که ټول افغان امنیتي ځواکونه د جنګ ساحه کې دي او په جنګ باندې مصروف دي. دوی غواړي چې هغه ساحې چې دښمن هلته تهدیدات کوي هغه ساحې وساتي او یا هم مخته تګ وکړي تر څو هغه ساحې په منظم شکل د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې شي.
په هلمند ولایت کې د امریکایي سلاکارانو د ډلې مشر بری جنرال جاناتن چنګ وایي هغه روزنه چې افغان افسرانو ته ورکول کیږي په هغو کې د جنگ تاکتیکونه، د وسایطو ترمیم، د تجهیزاتو څارنه او پاکول او د بمونو د شنډولو مهارتونه شامل دي. خو امریکایي چارواکي وایي د روزنې دغه ماموریت په ځینو افغان افسرانو کې د اداري فساد له کبله زیانمن شوی او دې مسالې د سرتیرو پر مورال او روحیې هم اغیز کړی دی. تیر میلادي کال افغان قواوو د ناټو له هوایي ملاتړ پرته د دولت ضد وسلولو پر ضد جګړه وکړه چې ډیر تلفات هم ورواوښتل. په دې کال ځینې سیمې هم د افغان قواوو له لاسه ووتلې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ وایي که چیرې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شورا په خپلو کارونو کې جدي وي، ورڅخه ملاتړ کوي او تر څنګ به یې ودرې شي. د دغه غورځنګ مشر احمد زکی نن په کابل کې بې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال اداري فساد او ناامني د افغانانو لوی ستونزې یادې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شورا یو شمېر غړي هیله مند دي چې د یادې شورا د کار په پیل سره به له مفسدانو څخه ملاتړ او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې مداخلې هم راکمی شي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د ځوانانو مینیت وی د هغو بې وطلو او مستحق ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ژمن دي، کوم چې د کانکور په اعلان شوو نتایجو کې ښې نمرې نه دي اخیستي او یا د خپلې خوښې وړ پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین سید کمال سادات د پنجشنبې په ورځ وی خبري غونډې ته وویل چې دغه ځوانان به یا په تخفیف او یا هم په وړیا ډول هغه خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته ورمعرفي کړي کوم چې تړونونه یې ورسره کړي دي.
ټول هغه ځوانان چې هغه د کنکور په ازموینو کې د خپلو خوښو پوهنتونونو پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي، د ځوانانو چارو معینیت هغوی ته له پوهنتونونو سره قراردادونه وکړل، دوی به موږ په ډیر ښه تخفیف سره او یا هم په وړیا ډول اړوند پوهنځیو ته ورمعرفي کوو.
خغلی سادات دغه شان ویل هغه ځوانان چې د کانکور په اعلان شویو نتایجو کې په خطر اجراغلی، دوی بورته د واډونو او ساينډیکونو د ویشت پروګرام ترڅنګ په بهرنۍ پوهنتونونو کې د زده کړې امکانات مولاټوي.
د اجمل تورمن پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت غواړي سي له یو شمیر بې وزلو افغانانو سره چې د کانکور په ازموینه کې ځینو پوهنځیو ته کامیاب شوي دي له هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی مالی ستونزې تر یوه بریده پورې حل کړي. البته بخښنه غواړم له تخنیکي تېروتنې. اجمل تورمن یو بل راپور هم لري چې دا هغه اعلان مې مخکې وکړ او هغه دا دی چې د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ وایي که چیرې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شورا په خپلو کارونو کې جدي وي، ورڅخه ملاتړ کوي او تر څنګ به یې ودري شي. د دغه راپور تفصیل اوس له اجمل تورمن څخه اورو.
د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومتونو لاسته راوړنې د پام وړ ګڼي، خو اداري فساد او ناامني لا هم د دغه هیواد د خلکو د هوساینې او آرامۍ په وړاندې لوی ستونزې یادوي. د دغه غورځنګ مشر احمد زکی د جمعې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی د ولسمشر غنی په مشرۍ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له نوې جوړې شوې شورا څخه خپل ملاتړ اعلانوي، خو په یاده برخه کې د بې پرې او جدي اقداماتو غوښتونکي دي.
ای اراده پیش ما قابل قدر است و ما
دا اراده مشتد قدر ورده او دا اقدام موږ یو نیک فال نیسو، خو چې د تیرو وادو پشان خامه نوی او که چیرې کاری پیل شي او مختولار شي موږ د مدني بنسټونو په توګه د دغه حرکت تر څنګ دریږو او ورنه کلک ملاتړ کوو.
بعضی جدن حمایت میکنیم.
د خغلی زکی په وینا خلک هم باید په دې برخه کې د حکومت هم کار وی، ځکه حکومت په یوازیتوب سره نشي کولای چې د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې دغه شورا چې اوس کار پیل کړي او ولسمشر غنی مشري کوي، د اداري فساد په برخه کې د مبارزې په برخه کې د بنسټونو لارښود او ملاتړ دی. پلانونه او ستراتیژیګانې ورته جوړوي، منځوروي او لپلی کېدوې څارنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې د اداري مشر او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شورا غړی سید حسین فخری هیله مند دی چې د یاد شورا د کار په پیل سره به له مفسدینو څخه ملاتړ او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې مداخله هم را کم شي. خغلی فخری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
امی ترکیب شورا تور است که
د شورا ترکیب داشاندی چې د پلوی توپ او له مفسدینو څخه ملاتړ به حد اقل ته ورسوي، ځکه چې خپل ولسمشر مرسیالان، اجرایه رئیس، د عدلی وزیر لوی سارنوال، د سترې محکمې رئیس او ځینې نور خپلواک بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي د شورا غریتوب لري. او زه فکر کوم چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د مهمو دوسیو په برخه کې مداخله به هم راکم شي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د خپل کار په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه کړې وه، چې د کابل بانک د دوسیې بیا راپورته کول یې پیل و. خو یو شمیر خلک د چارو کارپوهان او د مدني ټولنو استازي وایي چې د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه چې ډیره اړینه او باید لومړیتوب ورکړل شوی و، ډیره جدي ونه ګڼل شوه. دوی د ملي وحدت حکومت او د ولسمشر غنی په مشرۍ له دغې نوې جوړې شوې شورا نه غواړي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې کوټلي او عملي ګامونه پورته او د افغانستان له لمن څخه د نړۍ په درېمه کچه په اداري فساد د ککړ هیواد لکه پاک کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وړاندې د افغانستان د لومړۍ میرمن رولا غنی څرګندونې لرو چې په نیویارک کې یوې غونډې ته وویل چې اسلام د ښځو حقونه خوندي کړي او نه پوهېږي سختریزې له کومې خوا د ښځو ځپلو ته توجه کوي. خو مخکې تر دې چې د رولا غنی څرګندونې خپرې کړو، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان خبرو ته راځو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دوی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره پرله پسې هڅې کوي او په خبره یې چې په افغانستان کې سولې او ثبات د پاکستان په ګټه دي. نوموړي همدارس د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان لګیدلو تورونو ته په اشاره وویل چې د دې ګټه به یوازې هغو ته ورسیږي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنځشنبې په ورځ وکړې. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دی او په دې اړه کې پاکستان پر خپل عزم ټینګ ولاړ دی. د پنځم په پرسپ اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت وایي نفیس ذکر په خپل ونیزي خبري غونډه کې ویل چې پاکستان په گاونډي هیواد افغانستان کې تل پاتې سولې لپاره سنجیده او پرله پسې حل ځلې او همداشان د سولې په بهیر کې مرسته کوي. نوموړي همدارس خبرې اترې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره تر ټولو غوره لارو بلله. خغلی ذکر د دې تر څنګ ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر په لړ کې د افغان طالبانو او نورو وسلوالو د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمهواري نه ده، بلکې سر اړخیز کمیټې ټول غړي هیوادونه دا عزم لري.
پاکستان هاز بین انګیجډ ان سنسیر اینڈ کنسیسټنت افورتس فار پروموټینګ لاسټینګ پیس اینڈ سټیبیلیټی.
پاکستان په افغانستان کې تل پاتې سولې او ثبات لپاره سنجیده او پرله پسې هڅې کوي. موږ هم همداشان کوشش کوو چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړو. موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره تر ټولو ښه لار خبرې اترې دي او باید ووایو چې طالبان او نور د خبرو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمهواري نه ده، بلکې سر اړخیزې کمیټې ټول غړي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې عزم لري. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس پر مهال د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون یو سر اړخیزه کمیټه جوړه شوه چې په افغانستان کې د سولې او افغان حکومت او وسلوالو مخالفونو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره هڅې پیل کړې دي. تر دې دمه د سولې او اړخیزې کارډینیشن کمیټې سلور غونډې شوې چې دوی په کابل او دوه نورې په اسلام آباد کې ترسره شوې دي. که اوس هم د دغه کمیټې په وروستۍ غونډه کې پر طالبانو غږ شوی او چې له حکومت سره د خبرو اترو ته کښېني او ویل کېدل چې ښایي د تېرې میاشتې په لومړۍ کې د دواړو غاړو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شوې وای، خو د طالبانو لخوا له خبرو تر انکار او د شرطونو تر رامنځته کېدا وروسته دا خبرې وځنډېدې. په عین حال کې افغان چارواکو په دې وروستۍ کې یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولی چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې ناامنیو ته هڅوي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان دغه تورون ته په اشاره وویل چې دې ګټه به یوازې خلکو ته ورسیږي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي او په خبره چې په افغانستان کې سوله او ټیکاو د پاکستان په ګټه دی.
د افغانستان لومړی میرمن په نیویارک کې وی غونډې ته وویل اسلام د ښځو حقونه خوندي کړي او نه پوهېږي چې سختریزي پر کوم بنسټ ښځې ځپي او حق یې نه ورکوي. رولا غنی دا هم ویل چې افغانان د نړۍ د نورو ملتونو په څیر د ښځو په حقونو باندې باور لري. د دې څرګندونو جزئیات د ملالۍ بشیر پورې.
په افغانستان کې د شوتو د ستونزو په اړه د خبرو پر مهال د افغانستان لمړی میرمنی رولا غنی د یو امریکایي خبريال پښتنې ته په جواب کې وویل چې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم عادي سړی ستا چې د شوتو د حقونو دفاع کوي. د باز فیډ خبري خبرونې د راپور لمخه د خبري میرمن رولا غنی په نیویارک کې د شتې پنړې کې په نامه جوړې شوی سرمشریز پر مهال وکړي. دا سرمشریز د اپریل میاشتې لشپږ متر اتمی جوړ سو او ګډونوالو په ټوله نړۍ کې د شوتو د وضعیت په اړه خبري وکړي. په افغانستان کې د شوتو د حقونو مسأله دغه هیواد ته د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له راتګ وروسته مطرح سوه. د نړۍ پر کچه د افغان شوتو د وضعیت په اړه خبرې پیل سوې او د امریکا په خوانی لومړی میرمنې لارا بوش په دې اړه شخصي لیوالتیا ښودله او د امریکایي او افغان شوتو د شورا بنسټ یې کښېښود. په افغانستان کې د شوتو د حقونو په اړه بیلابیل نظرونه پیل سول او د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی او همداراز د افغانستان د بیا رغونې لپاره سرپلټونکي جان سابکو خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د شوتو د حقونو لپاره لګول سوي میلیونونه ډالر شایع ضایع سي. میرمن رولا غنی په لبنان کې لوی سوي او د افغانستان، لبنان او امریکا طبیعت لري او په بیروت کې لوړې زده کړې کړې دي. رولا غنی د افغان لومړی میرمنو له دودیز رول څخه راوتلې او د ټولنیزو ستونزو په اړه خبرې کوي. میرمن رولا غنی د افغانستان د شوتو د وضعیت په اړه د خبرو پر مهال په هیواد کې د تیرو درویشتو کلونو جګړې ته په اشاره وویل چې خلک باید په دې پوه سي چې دا هر څه د جګړې پایله ده. دی وویل شایي په امریکا کې خلک دا خبره نسي درک کولای ځکه چې هغوی پر خپله خاوره جګړه نه ده لیدلې. دی وویل چې جګړه ناورین رامنځته کوي او ډېر ژر هر څه له منځه وړي. د دې په وینا جګړه د ټولنې کلتوري جوړښت له منځه وړي، کورنۍ بې ځایه کوي. میرمن غنی له مشرانو غوښتنه وکړه چې په دې اړه فکر وکړي ځکه چې جګړه د هیڅ شي حل نسي کېدای. په همدې سرمشریزه کې لومړی میرمن وویل چې اسلام ښځې نه ځپي. دی وویل چې په عربي ژبه بشپړه پوهیږي ځکه چې مورنۍ ژبه یې ده او قرآن یې لوستلی دی او دا ورته ستونزمنه ده چې پوه سي چې سخت دریځې په قرآن کې له کومه ځایه د ښځو د ځپلو لپاره الهام اخلي. د فرخوندې ملکزاده د وژل کېدو په اړه میرمن غنی وویل چې اوس ښځې له دیني عالمانو سره غونډې کوي او پوښتنې کوي چې په اسلام کې د ښځو څه حقونه دي. دی وویل چې په فکر یې دا یو مهم او ښه ګام دی ځکه چې باید له نیمو رښتیاو څخه ډډه وکړو چې نن سبا یو دود ګرځېدلی دی. فرخونده ملکزاده هغه افغان میرمن و چې د قران کریم د سوځلو په تور په کابل کې تر وهلو لاندې ووژل سو.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې غوښتن کې دا
اوسم یو ساينسي خبر درته لرو. په نړۍ کې تر ټولو کوچنی انتن جوړ شو دی. په دې اړه تفصیل له اسمت ساروان.
خبریاست د ساينس مجلې د راپور لمخې په مکسیکو کې ساينس پوهان بریالي شوي چې د نړۍ تر ټولو کوچنی انتن جوړ کړي. دا انتن هم انالوګ او هم ډیجیټل سیګنالونه ترلاسه کولی شي. دغه انتن وزن صرف 12 ګرام دی. اوږدوالی یې 1 سانتیمتر، پلنوالی 15.5 سانتیمتر او پنډوالی یا ضخامت 6 سانتیمتر دی. ویل شوی چې دا انتن د یو عادي انتن په شان په لوړ کیفیت د تلویزیون څپې ترلاسه کوي. حتی کله چې د هوا تودوخه ډیره ټیټه هم وي سم کار ورکوي. دغه انتن شکل مربع دی او د برېښنا انرژي ته اړتیا نه لري. د سپلینټر په وسیله له دې ډول یو انتن څخه د څو تلویزیونونو لپاره کار اخیستل کېدای شي. کله چې دغه انتن لومړنی سیمپل یا نمونه په کالیفورنیا کې وازمویل شوه، د امریکا اویا تلویزیوني چینلونه او د مکسیکو 20 چینلونه په ښه کیفیت وښودل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي راډیو ته راستولې دي.
فرید الله زابل لیکلی دی په زابل کې د مکتب کتابونه ډیر لږ دي. د وم اتم او نهم صنفونو ټول کتابونه نشته. نو دای غواړي چې د پوهنې وزارت د مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او زابل ته ژر تر ژره کتابونه واستوي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلی دی. د څمکنیو په یو شمیر شخصي کلینیکونو کې دوا په ناروغانو باندې په دوه چنده خرڅی شي. محمد نبی لیکي د افغانستان لوبي کلی دی ولې جواب نه راکوي؟ که مو مطلب د کرکټ له لوبي وي بل سبا افغانستان د کرکټ یو مسابقه لري. قاری محمد مدني د نورستان له وامال کلی دی. داسې کسان په حکومت کې شته چې د حزب اسلامي او حکومت د سولې د خبرو په وړاندې خندونه جوړوي، ځکه چې دا خلک د پوینه د شخصي امتیازاتو په لټه کې دي. محمود روشن له غزنی لیکلي دي، هر افغان باید چاپیریال پاک وساتي. او حکمت حماس لیکلي دي، دا اوس په هلمند کې ښکلی باران اوري. دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د کډوالو چارو وزیر وای ترکیه تر اوسه هیڅ افغان اډکړی نه دی چې له ترکیه څخه بیرته افغانستان ته ستون شي. د خبر ایجنسی چارواکو دغه تلمیشتو افغان کورنۍ غوښتي چې په درې ورځو کې دی له دې سیمې واوړي. په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وای افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته اړتیا لري. ولسمشر محمد اشرف غنی د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ له هغو کورنیو سره غم شریکي وکړه چې عزیزان یې دغلته په وروستۍ ځان وژونکي حمله کې وژل شوي دي. یونان نن د کډوالو یو بله ډله ترکیې ته بیرته واستوله. دا کډوال د هغې لانجمنې موافقې له مخې ترکیې ته استول کیږي چې اروپا د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړې ده. ټاکل شوې ده چې د ایران یو پلاوی راتلونکې اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره د حج د ترتیباتو په اړه خبرې وکړي. د سوریې د حکومت مخالف وسلوالو د دې هیواد په شمال کې له داعش څخه یو ستراتیژیک خارګوټی ال رای بیرته ونیو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد د جګړې په باب خبرې کوي. او د قزاقستان د خبریالانو د ټولنې او د رسنیو د ملي کلب مشر په روغتون کې بستر شوی دی. سید قاضي متیف چې د مالی د نه ورکولو په اختلاس تورن دی، د الماتې د محکمې د حکم له مخې له تېرې جمعې را په دې خوا په کور کې نظر بندو.
اوسم اقتصادي خبرونه له نجيبې زمان څخه.
د اوباو انرژي وزارت وایي چې د کاسازر پروژې عملي کار به د می په میاشت کې پیل سي. د دغه وزارت وایاند عبدالبصیر عظیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کاسازر پروژې تدارکاتي چارې پای ته رسیدلي دي. ښاغلی عظیمی وایي چې د دغه پروژې عملي کار به د می په 24 منټه پیل سي.
کار تدارکاتي و مناقصه پروژې
د پروژې تدارکاتي چارې پای ته رسیدلي دي او د دغه پروژې ساختماني کار به عملا د می میاشتې په 24 منټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د څلورو هیوادونو د ولسمشرانو او د انرژي د برخید وزیرانو په ګډون افتتاح او پیل شي.
د اوباو انرژي وزارت د معلوماتو لمخې د کاسازر پروژه د نړیوال بانک، د اسلامي پراختیايي بانک او د امریکا د پراختیايي پروژو لخوا د 1 میلیارد ډالر په لګښت تمویلیږي. د کاسازر په نوم د انتقال د لین په ذریعہ به 1000 میګاوات برېښنا د تاجکستان او قرغیزستان څخه د افغانستان لاري پاکستان ته ترانزیت شي. دغه پروژه کې له 300 میگاواټ برېښنا څخه افغانستان ګټه اخیستلی سي او دغه پروژه د تکمیلې دوه سره به د کاري زمینو د زیاتوالي ترڅنګ د ترانزیت اواید هم افغان حکومت ترلاسه کړي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خنوي چې د جنیوا د سوداګری له سازمان سره د سوداګریزو چارو د پراختیا او په افغانستان کې د پنګونې په هدف یو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه خونی د رسنیو د برخې مسول سیام الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې افغان سوداګر هڅه کوي چې افغاني تولیداتو ته په جنیوا کې بازار پیدا کړي.
هدف دا و چې دغه سرمایه‌ګزاران باید تشویق شي افغانستان ته او افغانستان کې سرمایه‌ګزاري وکړي. دغه ترڅنګ د داخلي اموال لپاره موږ باید کټنو پیدا کو د نورو تجارانو سره خبرې وکړو. له سرونو مودا و چې د غوځي له مقامات سره کېناستلو یو تفاهم نامه امضا کړه. د جنیوا هیواد له فرصتونو نه زموږ تجاران خبر شول.
د شاغلی پسرلی په خبره د دواړو هیوادونو سوداګرو په خپلو کې د ګډو اقتصادي همکاریو ژمنې وکړې. په افغانستان کې اوس مهال د پنګونې سطح چیټه ده او کورنۍ او بهرني پنګوال وایي ناامنیو په دغه هیواد کې د پنګې اچونې مخه ډپ کړې ده.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې اسادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو. البته یو یادونه کوم چې ل څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام پروان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلئ. خو مخکې تر دې چې د اسادي او اوریدونکو پروګرام خبر کړو، هلمند ته مخه کوو. نږدې اونۍ مخکې د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو عملیات روان و. زموږ خبریال الیاس دی له افغان ځواکونو سره په ټانک کې دې سیمې ته تللی. له ده به په یوه تفصیلي راپور کې واورو چې څه یې لیدلي، څه یې اورېدلي.
څه هم یو میاشت وړاندې د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل پر مهال د سختو امنیتي تهدیدونو د موجودیت له امله په هلیکوپټر تیارو کې ولاړو. خو دا ځل د سنگین او ګرشک ولسوالۍ د دوراهي څخه د سنگین په لور د امان الله تر لوړې پورې د افغان ځواکونو د دریو ټانګونو په یوه کتار کې ولاړم. پر لاره د وسلوالو لخوا د ځای په ځای سو ماینونو د چاودنو له امله ټول پلچکونه وران شوي دي او اکثره ځایونه زموږ د سورلۍ ټانګ پر هغه خامه سړک تک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیاتو پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی. پل کیږي وسلوالو د پاخه سړک تر هر پلچک لاندې او داسې په هر کیلومتر کې بې شمېره ماینونه کرلي دي. خو د امن نظم د پولیسو مسؤلین وایي غواړي د امنیتي ځواکونو او عامو خلکو د تګ راتګ لارې سره بېلې کړي، نو ځکه اکثره وخت په خامه سړک باندې تګ راتګ غوره کوي. دغه سړک او په خاص ډول تازه جوړ شو امنیتي پوستو ته نږدې ملکي کورونه او د تیلو پمپونه نړېدلي معلومیږي، او د لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر ټانګونه خو ډیر کم د عامو خلکو موټر تر سترګو کیږي. اوس د امنیتي ځواکونو په موټرونو ډزې هم نه کیږي، خو په پوستو کې ناست سرتیري سیمه په ځیر څاري او په ډیر احتیاط د همویو ټانګونو سره برخورد کوي. د عملیاتو په سیمه کې د 215 میوند کل اردو مرستیال ډګروال عبدالهادي وایي کله کله په دوربینونو کې ویني چې د وسلوالو په ډلو کې مخپټي بهرني کسان پر دوی په سختو بریدونو کې برخه اخلي.
کوم معلوماتونه چې موږ لاسته راوړي دي، یو تعداد خلک د دوی په منځ کې شته دي چې د دوی مخونه پټ دي، ملکي خلک هم لیدلې دي. موږ هم چې کشف اجرا کوو او کله چې دا د دوربین د الې دي د شپ په واسطه لیدل شوي دي، یو تعداد د دوی په منځ کې خلک دي چې د دوی مخونه پټ دي. خامخا د دې نه ښکاري اوس چې دا په دې کې هم خامخا د پاکستانیان د دوی په منځ کې یا نور بهرنیان هم موجود دي.
دې ته ورته خبره څو ورځې وړاندې د خنشین امنیه کمانډان سرمن روف ازادي راډیو ته کړې وه. روف تور پورې کړې وه چې د خنشین په جګړه کې چې له امله دا ولسوالۍ د وسلوالو په لاس کې ولوېده، د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو هم برخه درلوده. د خنجر یا د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل سره جخت د سنگین د ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو بردونه کم سوي دي. ویل کېږي ګڼ شمېر وسلوال د کوکنارو د شیرې په ټولولو یا نیش بوخت دي او پاتې پر هغه ځواکونو وخت نا وخت بردونه کوي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو اخته دي. سیمه ټوله باد او دوړو پر سر اخیستې ده. امنیتي ځواکونو اکثره غټو غټو ټنګونو ته غارونه کښلي دي او د هغو څخه د خزې یا سنګر په ډول استفاده کوي. په دې عملیاتو کې چې نږدې دوه میاشتې پوره کیږي، شاوخوا 40 افغان سرتیري وژل شوي دي. د ملي اردو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کولې وویل د تیرو 10 ورځو په جریان کې د ملي اردو و سرتیري د وسلوالو په ښکاري ټوپکونو وشتل شوي دي او 8 ټنګونه د شاخ کړای سو ماینونو له امله د منځه تللي دي. سره له دې چې د کجکي څخه لشکرګا او کندهار ته د برېښنا مزي د اکثرو تازه جوړ شو پوستو تر څنګ تیر شوي دي، خو برېښنا او پاکې اوبه وجود نه لري او وسلوال اکثره وخت د وانونو ګڼ فیرونه کوي او سرتیری نارامه کړي دي.
خپل قطار چې مچر کې بعد هغه بیا ته راس د خپل په موضوع ته د خپل ځایو ته راسو شکه ودرېږو. دا چې هغه ځایونه بېرته دښمنان ته موږ ورېلاکو، هغه دښمنان راسي وایي دله یا مین پټ کې یا بل چا مو کې یا بل چا مو کې. کله ناکله چې بیا یو قطار راسي موږ ورچاوسو، هغه موږ هم خوښ کې هم ډېر ته لپات را ورسېږي. هغه په دې لاکو چې کوم نفر نشته کمزوري یو په دغه موږ دا ځاګې بېرته چې وینسو موږ تقریبا یو دوې میاشتې به کېږي انشاءالله.
موږ په دې لارې په مسیر کې موږ ستونزې پیل شوې نه لرو. موږ دا ستونزې لرو چې موږ ته مهمات شی ورسېږي په کافي وخت. په هغه وخت چې موږ ته مهمات شی ورسېږي موږ خپل وظیفه کوو. موږ د هلمند خلکو دپاره راغلو چې تامین امنیت راو په دې منطقې کې. بله دغه موږ مهمات دغه دی چې نه رسېږي پر وخت. موږ ته
ویل کېږي د سنگین د لارې د خلاصونکو عملیاتو په ضد د وسلوالو مقاومت ځکه ډېر دی چې پر دې سیمه د نشي توکو د کاچاق ستري او ډېرې مهمې لارې پرتې دي، او که دا لار په امن کې سي د کاچاق برو دپاره به ګرانه وي چې د شمال څخه خپل توکي جنوب او د غلارې پاکستان او ایران ته انتقال کړي. که څوم سنگین تصویر مده عامه نظم د نهه ملیوا کمانډان ډګروال محمد رحیم کوهستانی د ځواکونو ترمنځ د مژغی او لږ امنیتی تهدیدونو خبر ورکوي. خو د عامه نظم د دی لیوا یو مسؤل د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول وسلوال نه وازی د درونو وسلو څخه د دوی په ضد استفاده کوي، بلکې ماینونه یې او روان عملیات د ستوندو سره مخامخ کړی دي.
ساحه‌ای که ما میخواهیم این پوست ها را ایجاد بکنیم در تهدیدات بلند دشمن قرار داره و چالش مشکلی ما ایست که دشمن از تکتیک های مختلف استفاده میکنه، مینگذاری میکنه. بیشتر تهدیدات ما مین است. ما یک مقدار تلفات هم وسایط و گپا داشتیم در این جریان یمی عملیات. کارهای ما اکثرا در این ساحه شو انجام میشه. این پوست ها را که ما ایجاد کردیم شما دیدیم و چیز بستر کن بیار از رای شو ایجاد میکنه.
که څوم په دې عملیاتو کې د 1500 په شاوخوا کې سرتیری برخه لري، خو د هلمند ملي امنیت ځینې سرچینې چې نه غواړي هویت افشا سي ازادي راډیو ته وایي. د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو ترڅنګ د جنوب څخه شمال ته د خلاص او پراخې دښتې څخه په استفاده د ګڼو سیمو وسلوال پر دوی بریدونه کوي او نه غواړي افغان ځواکونه یاد لار د اوړي تر فصل پورې خلاصه کړي. د دې لارې خلاصول په عین وخت کې د ګریشک، سنګین، موساکله او کجکي ولسوالیو پر امنیت مثبت تاثیر کوي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مسؤلینو د سنګین د لارې د خلاصولو په صورت کې د پاته لارې د خلاصولو ژمنه هم کړې ده چې کجکي ته تیریږي او د وسلوالو لخوا د تیرو 9 میاشتو راهیسې د هر ډول وسایلو او توکو د انتقال پر مخ تړل سوې ده. محمد علي استای، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک پیرزوینه میومنی. ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله د دیونی را رسیدلو ټلیفوني اړیکو ته ورزو. دا اونۍ دوستانو پر مختلفو ستونزو خپل وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي چې غواړم له تبصره پرته په پرله پسې ډول درته خبره کړم. نور مونږ زموږ لمړی به د روزګان ولایت څخه دی اوریدونکو څرګندونی وورو چې څه وایي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. یعنی د حمل د میای څخه د جراوت ولسوالۍ د مرچی کوتل دی دا بند دی د طالبان په واسطه ټول جراوت ولسوالۍ کې نه یو غونی ورسته، نه غوړیسته، نه واجه بوراسته، نه کوسته. د جراوت ولسوالۍ ټول دغه سره د مخ ده. نو دغه لار بنده ده. ترافیک پر مخ پلسګونو پولیس پر مخ شوی دي، پلسګونو ملي اردو پر مخ شوی دي. پر دا په مسکوتلی مچا بولی پر دا باندې لار بند ده. د روزګان ته بیا د جراوت پورې نو موږ د دولتي چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه لار په زور ایله کې دغه لار ودې بند ده. دا په خوارم د دوې ولسوالۍ درې ولسوالۍ ته لاندې دي. دا کوتل لاندې چې دغه لار بند ده. نو موږ د ملي اردو ته د ملي پولیس دا هیله کوو چې دغه لار ایله کې دغه لار په هر قیمت چې لاس داخلك به خلک ستونزې سره مخ دي. وسلام. دا پیغام د کوچیما د زابل ولایت ته خبره کوم. نو مرمانی صاحب د داسه کمال ور امنیت نس بالا خو تاسو ولای اسکر چې دې ټکان کوي پر سړک کو باندې که سړی پوری دې بس هغه سړی ته ور ټکان هغه دې پر کې ور سي الله ته ور ټکې طالب په نقشه باندې وای دا طالب یې عوام خلک دې سر په ضرر دی باید دا تل فری مشران دا چمو کې داخل کوته نسیت مو کې دار کم خدا او رایت خلق چې دار کم خدا دا خلق تاسو دیږي د شبیرن کیږي د پښتونانو سره لاس یو کوي باید چې پچا کار ونه لري خدا منې توسا چې کوم سایکل لید پروت کان کې کې نه لید هر څه یې ول چې باید له غو سر دی خپل عمل څنګه نه کوي کوشش سره کوي چې ځان ته ورغورځوي مګر دی بادا بیا ځای ته کان کې بس ګره بس ځای ته لا شي دي چې
زه خواندره مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسیدونکم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت ملي دفاع وزیر ماستم ستانګزي ته پیغام وړاندې کوم چې د پاکستان له طرف نه په نورستان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، خوست په دغو ساحو کې تیری کېږي، پوستې جوړېږي، هر مخکی کیږي سیمې خارداري لګوي خلکو ته شناختی کارتونه توزیع کوي. نو د ته د چی شي وزیر دفاع چی نه دفاع کوي؟ خپل ځان نه دفاع کوي چې پینټاګون ته ځان مرګ در نه ننوځي؟ خپل فامیل دفاع کوي که د افغانستان خاورې د ته چی میلیارد دفاع وزیر دفاع د چی نه تا دفاع وسه پورې کړی؟ تش په نوم مونږ وزیران دیم، تش په نوم ناستی که رئیسان دیم، تش په نوم ناستی او چې هر څوک دی که شاروال دی که اطلاعات فرهنګ وزیر دی، تش په نامه وزیران دی. بس سرمایه خارج کې بندوي 15000 نفر دی په تقریبا په 25 میلیونو خلکو نه حکومت کې 25 میلیونو افغانانو وینې تویږي، حق تر خپل لاندې کیږي او 15000 نفر د افغانانو غم نه خوري.
الو السلام علیکم، زه دروازګان چرچنو د ولسوالۍ څخه خبر درته کوم. موږ باندې افغانانو وویل موږ تشهیدان پراته دي، موږ زخمیان پراته دي، موږ ماشومان په اونۍ کې لمیږي، موږ دا غواړو د ازادۍ راجلس موږ د کوم حکومت تمرنه وکړي او موږ باندې وربر وکړي. موږ پسونه د ارنه میاشته مساپري دي، په ارنه میاشته کې موږ که وربر ونیسو موږ پسونه موږ د لاسه وځي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه جمعه ګل زین اند باټه سوالای چې نه اړ کني ورې درې ګون را سړی یو کوم سر تکې دي ښه دا غل درې ګون ول سوالي عسكر چې دی ورور چې کرم دا کل چې واسو سلام وي او د بوګي مو وایتي چې دا ځکال به انفر اړ کې دي کلم سایکلان وسو دو په څو ځله سایکلان انت چې باندې کړی دی ول زو دی هم دی په سایکلان هم څو ول زو او موږ له لرو چې دا موږ زغ پرې دا ول چې دا یو پامره نه مشته کې زو سلام.
السلام علیکم، جاوید استاد کندار ولایت خبر اتم دا غد تر څو په څوک باندې دا و څه ویری دل چیرې دې نوی د رخصو ته سنسری سنسری څه دې سنسری خلک را پاتي پر څوک باندې نور لکی هغه در در اجي د پورو ته د بازار په سودا ته د سودا وځای ته نور لکی سنسری څه دې هغه در د سراي ورته کې دغه ورته کوه دغه ورته کوله سرونه څور کړل نو سر دې ټوله دې سټي ولسمه پاندې خراب پسته دې دغه کدا اوس کوم مرګ ما دا دې دا نه یو څه 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 دا یو په امرا اندارو ته ولایت ور تنه کړ.
سلام علیکم، د ازادي ټول کارکونکو ته ملمنو ته سلامونه وایم. په افغانستان به دې شکل نه پاکیږي چې دې روپۍ پر مصرف یې د ماشام چې د ولسوالۍ دې پاکه چې خدا بل شپه بیا پټوي. نو د دغو چاره دي وکړي ملګري ملتونه دي پر دغه غږ وکړي چې تاسو د مینونه ملکي خلکو ته مه پټوئ. نو خدا خبره دي وکړي چې دوی په کاژ یا دغ کوي نو دې ولسوالۍ پاکه کړي دا بل شپه بیا پټیږي. نو ملکي خلک هم په دغه کې خوږیږي. نو د ملګري ملتونه دغه غږ پر وکړي چې په افغانستان کې کونډې وي تیم و ملکي سړی ته مه پټوئ. ملکي سړی ول ټوک ټوک کوي. نو خو خبره ده. السلام علیکم.
سلام فضلجان پښتون یارم، د لوګر ولایت شارک نه د ازادۍ کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. منګه تقریبا یو کال کې په پاکستان داخلو کې نه راغلی یو 800 پامیر 900 پامیر شاغوایو کرایه کوو او خیمو کې ژوند کوو. حکومت هم په یو بل باندې غل شو چې دی هفته کې نمرې درکو دی هفته کې د کرایه وسنه لرو. حکومت هم غدا وخت نه ده چې موږ ته نمرې راکړي او د کرایه کوو وسنه لرو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو د هغو مجرو څخه د بس کوم چې موږ په یو زرو درې سوه اته اتیام کال کې د غزنی ولایت راغلی یو او د غزنی په ولایت کې موږ هغه د یونیسیار لخوا چې له پاکستان چې موږ ته کوم فورمې راکړل شوې ولې هغه موږ د غزنی په ولایت کې راجستر کړې، هلته هم ثبت کړلې په اته اتیا سنه کې وو. نو تر اوسه پورې موږ هیڅ امتیاز له هغوی چې نه لیدلی. متاسفانه چې هر وخت موږ ورسو هغوی موږ ته تاریخ ښیي، هغوی موږ ته وایي چې په نوي کال باندې راسئ، بیا چې په هغه نوي کال ورسو بیا موږ ته وایي چې تاسو په دې تاریخ باندې راسئ، بیا چې ورسو بیا وایي چې اوس والي تبدیل شوی ده، اوس والي تبدیلیږي، نن چارواک تبدیل شوی ده، نن چارواک تبدیلیږي، نن ریاست رئیس دي، مهاجرینو تبدیل شوی ده، نن امنیت نشته. خدا بهنې کوي کوي اته له اتاکیا تر اوسه تر نن ورځې پورې موږ تقریبا نه ده چې اوس 15 سنه ده موږ داسې بې سرنوشته ګرځو. نو کوم چې حکومت خلکو ته وعدې ورکوي یا خلک بېرته له اروپایي ودونه راغواړي یا له ګاونډي ودونه چې راغواړي مهاجر، دا فقط یو فریب ده، یو چل ده او یو ځان ته امتیاز ورکول دي خپل موقف ساتل دي نور هیڅ شی نه ده او موږ داسې هم نه وایو چې مو د دې حکومت په وس کې نشته بالکل په وس کې شته بالکل اجرا کولای شوی هم د پیسو امکانات لري هم د جایز د ځمکې امکانات لري چې دې موږ ته نمرې راکړي ځمکه د خدای ځمکه په افغانستان کې پرته ده نو داسې موږ پوهیږو چې دا خلک له خپلو سیاسي هدفونو چې له خپلو سیاسي منیلو چې نه دي خلاص هغوی هېڅکله یې چاته هم توجه نه ده کړې نو که چېرې زموږ دغه پیغام تاسو مسؤولینو ته ورسوئ دا به مو ډېره مهرباني وي او موږ به ډېر منندوی یو ومنه له توفیق
اوروره موږ له لوګر ولایت نه خبرې کوو د امنی ماجر یو قانون ووت موږ ته مځکې نه راکوي د حکومت ولې دې څه کار کوي نه کومک یو څه موږ سره ونه کړو او مځکې نه راکوي د حکومت مځکې دې د نور ماجر به څنګه راشي نور ماجر به څنګه له پېښور راشي دا رقم ارزي نو مځکې موږ ته نه راکوي وسلام په احترام
سلام علیکم زاد سلام د لمن د ولایت استاشره په تماسیم زما هله دا د محترم اشرف غنی صاحب چې د لمن کوم دولتي خلک یې ما یتوی شي د سیدی هم لرنه د ورته سره باید هم لرنه خاص ورته وشي وروره سلام به احترام
الو سلام علیکم د غزنی ولایت اندول ولسوالی محمد شریف خبرې کوم موږ د اندول ولسوالی ټول نن وایان یو نن وایې کو په کوټو کراچی کې موږ تلاري باندې پاکستان په دوس ډیر پزابای نو موږ لغټو شروا کوچ دا پښتنه کوو چې موږ ته یو اسناد لاس راکا یا پاسپورت یا یو کارت دا چې موږ ته ډیر زور راکای صاحب امان
سلام علیکم زغه ولی مد کندار ولایت د غزمن سرکونه خراب دی وروره د حکومت سره دغه یل د ولسمجر سره د اجرایي رئیس سره چې دا زمون سړکونه راجور کې و سلام
السلام علیکم روزان ازه د روزان ولا د جهراوت ول صالح څخه خبر کوم د جهراوت ول صالح تی نن د ولس کانفرنس کې چې لارې پټا په تړ شوی دا یو بوجه غنم یا وړ هیڅ هم نه پیدا کیږي تاسو کې لري هغه په کورونه کې پریږدي دا چې ګرانې ته وو نو که دا لوړ کوی چې هغه کلمه زغاوري دا لارې خلاصې کې او ځکه چې په هر ورځ شل پندویس عسکر وژل کېږي هیڅ سرنوشت نه ورکوي نو موږ غواړو موږ ته دا لار خلاصې کې پرانیستل شي نو ډېر به شي
سلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته پسته سلام او ورور دغه دما دغه پیغام دی وزارت فائدانې ته ورسیږي د سراچی د پول سره چې کوم د اف دبليو والا پاکستان کمپنۍ چې کوم کار کوي سره کولا دغه سره کې دغه تبل دویم پول راځي څنګه هغه بند کوو او تاسو ته پیسې ورکړي هغه دي کې خاور واټولا دغه کوم پول چې افغانستان حکومت یې هر څه جوړ کړي د سره دې ته وساړي نو دغه چې څو انجنيران ته یو تدریل کابل ته 15 لک روپۍ ورکړي چې دغه خبره دغه تدفن کې مهرباني دی او چې دغه سره او دا که یو کور ولا د پیسې ورکړ ته خاور واته ولا او دا سرک ډیر ته دا دویم پول دی بچی دوه لپاره چې دا پول په مونږ رانه شي دا ته کوم پول چې د خاص اسی جوړ شوی او هغه بل نه شي جوړول دي دغه لپاره ول دا پول ختمه یو خلک ته پیسې ورکړي چې دا پول باندې د خاور واته زه ځان ته جوړ کړي مهرباني وکړئ په دې باندې وزارت او ټول خلک ته دا پیغام کوم چې دې چیرنه وکي او وختنه وکي او سلام
زه د غزنی ولایت د ګلان ولسوالۍ د لور خیر او لکنی سره عبدالله د رسول سره خبرې کوم ما غوښتنه دا ده چې دا د ګلان ولسوالۍ هم د افغانستان دا د غزنی ولایت دا او کنه دا پنځه لس کاله کې دا یو پټ سړک نه ده جوړ شوی یو دا نه مکتب نه ده جوړ شوی وام د دا ولسوالۍ په ولسوالۍ کې د نن کار نه ده شوی په دې ولسوالۍ په یو کیلومتر کې حکومت در سره اختیار نه لري و سلام به احترام سره
السلام علیکم عبدالرحمن کانی کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د مخن کې ډیره کینه خبرې کوم ما پیغام دا دی را سره په غوښمن ساعت څخه وروره کارونه ټول د باندې پنچر پاتې دي کومور ته کارون د کانو د کارو زمینانه سره برابر نو مجبور یو چې یو خاطه به زه ما خپل کسب وو کارونه دې سره خراب دي
څومر د دوه څخه دغه هیله لرو چې موږ مسکې راوباسي مسکه کارونه سم کارونه وکړي زه څخه موږ دغه هیله لرو. وسلام. زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت نظیرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې نظارمې ټول کارکوونکو اورېدونکي ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوه قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت د څلور ولایتو شاروال صاحبانو نه غږ کوم چې پټرول، ډیزل، ګاز دېرش څلوېښت افغانۍ ته راغلي دي او کرهیا چې د مغه ځای ولاړ دی نه ټیټېږي کره. په دا معلومه خبره ده شاروالان په غلو چې لګېدلي دي او نمرې بسل دي او ځایونه ویر کول دي او مرکزونه جوړول دي غیر قانوني د سړکو په سړکو پرتمونونه جوړېږي څوک یې غم نه خوري اروندونه وي لاره بنده وي. افغانستان ناصر رشخان جوړ شو، دولت ناصر رشخان جوړ شو، ټول رشخان شاروالانو وزیرانو وکیلانو دولت خپله په افغانانو رشخان وایي بودجه جمع کوي او خارج کې مصرفوي مال ته بلډینګونه پرتمونونه وټلې هایلکس زدې مرمې موټرې او پنځوس بډي ګاټون پنځوس هایلکس مخکې وروسته غلیب ورس غم چا سره نشته. اول زمونږ کابل نه تر ځای پورې زر کلداري کرا دی. اول خو د کلداري باید بندې شي چې دا نه بندېږي. سرحدي ولایتو کې اکثره کلدار د کراخ د ټیټه کې که نه دېر څلوېښت افغانۍ ته ډیزل پټرول ګاز راغلی دی او کریاک مخ به وي لاړه دی. هر سړی په تش نوم نه شاروال دی، په تش نوم نه اطلاعات و فرهنګ وزیر دی، تش نوم نه رئیس دی او حکومت نه بیخي شرکت جوړ شوی دی. نو زه در نه ونه نه مننه کوم د ما پیغمبر به خپور کی.
هلو، السلام علیکم. زه ملالی ګرمن ولایت ګرمسیل خبرې کوم. موږ په کلي کې د نجونو مکتب نسته. زه غواړم چې موږ په کلي کې مکتب جوړ شي. السلام.
وعلیکم سلام درنې خوري، ستاسو وړاندیز مو د خبر کړ په دې هیله چې یو ورځ د افغانستان په هر سیمه او هر کلی کې د نجونو او هلکانو دواړو لپاره شونځي جوړ شي او زموږ هر وادوال خپل زده کړې په ډاډه زړه مختبک شي بوزي. د همدې پیغام په خبرې دوسر زموږ د نننې خبرونی وختم پاتې رسیږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو درغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. زموږ د پیغام سپتون کې د ستاسو مېره چې پورستي برخه کې درته خبرې شي در سره ولیکي او بیا هم مشته زنګ وهي خپل ستونزي او شکایتونه او هم وړاندیزونه را سره شریکي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټون کې ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Kabul ya nos.